محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلی و. په لامه کې دا شوی چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوی و، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام حضر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پیښې په کلکه غندلې وي. دوی د مونورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلې واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمانځل سو، دا چې په افغانستان کې کلیوالي ښځې څو شپې ورځې ګالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږ کال داسې مهال راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمی او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل
اسمی نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه. شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسیز کورنۍ مشری کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پیزا زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. موږ دومره پتنګ راغلي یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وبژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته شوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
ده خلکو اقتصادی وضعیت دیر خراب شویده. آن هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرسته ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې ساکل د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تېرېږي، یعنی خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بې وزلی او بیکاری لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسیو کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیواله میرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښې ورځې نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړی.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اتصال سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د خسو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د رشپې ته کله نه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وای، د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پوخام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ځوان په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وارده کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې، په پټیو او کورنیو باغچیو کې، په کرکیله، د چرګانو په ساتنه، مالدارۍ، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
ستاسو په کلیو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د آزادی میلمه دغه پرونی ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپاس تخلینی کې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت شپږمونه یې کې په 1952 کال کې زیږیدل دي. ابتدائی زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې وروسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درته مې سم په پریداتم وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږم کې په شرایط خراب او په ورسره درغه ورسره بیرن لیسې څخه په پاریغه سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه ورسره چې دوه کال ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوای 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا غوړسته بیا ورسته ده د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه په 1985 کال په اخر کې ما هلته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروژګای مومن چې په کندهار کې و سات روشي مومن د زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیاتلې او خپل کارونه مدهغه د څخه پرمخ وړل دي او زحمتونه موږ شیل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل زین نورې پښتنې هم وکم په دغه وست تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه ورکړو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکری سویل لوړو
د وشان چې 13 ورځې ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو به پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا زما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دا غوښته چې باید سوي امتحان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امتحان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و هم للم دا هم مشترو او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وز مش په درغنی د یو کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زو مش زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای غوړي شي دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې دا تم سم ته مخ پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکم چې زما یو مدیر سره یو وخت ته د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه جوړه او مرحوم اسامه تن خان هغه څه چې هغه زموږ ته مکتب مدیر خو ته لدی وبخشي ډېر یو موافقه
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شنو چې څو وخت مش په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې البته زه تقریبا زما دغه غالبې چې د دوهم څخه دریم سمپ ته ولاړو په زما دغه و چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ تخپل د دن چې مشکور وو د فضل کندهاري شونځي پر مخ مخ باندې البته مشکور وو د فضل کندهاري شونځي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شونځي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شونځي مشکور د دې پر مخ مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته ټول ته موجو
بل تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړو او هغه نیمګړی پات شو لڅو علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلی او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاګه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته کال کې جنگ سو زورت کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو دا درو د وطن خواته ډېر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډېر زما تر وو چې هغه یو ډېر محترم دوست کلندر دی سب لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خاده خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډېر محترم او دا کټ موږ دا سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړې ټولان پیښور د پیښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار ته راځم چې دا جنګونه هلته ډېر سول او کوم نه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار ته راغلم
بیا څه و شو چې
زرا سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زرا ته پیښ نه کړو بیا مې ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا مې زرا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراش خصوصي ژوند ته نن من متاهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لا ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستي چې دا ما پر دی خو یو شګه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا د سمه د کوم یو بلته چې وی چې دا کار وکړي هغه چاس کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درېسې پاره تلورسې پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چې دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي حد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي که درته هم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کې مو رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو ته به تر معلومات دی چې په دنیا کې یو مشهور ټول یا پرایویټ سکتور ټول ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورتم یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش ولا کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلې هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور څو ته ویل کیږي هغه د ریچی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د در سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کزتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورځ د صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. ما بل ورور چې دی هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور ویل کیږي.
د خصوصي سېکټور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وطمنې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 50000 10000 کنټینرز مش پاتو د یاد جوړني چې زموږ سره زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول مش ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل مش اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د فانو سره مش په لغیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده د پدیوت باندې دی چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي حکومت په وخت په خپل امنیتی کاروخت او په کاروبار په دیشان اخته ولې خصوصي پدیوت باندې دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت پات یا شپږ ساعت پات مش ګیان ته ورسېدل اولین کس چې زلزله ته ورسېدل مش هلته ورسېدل او هلته خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نور د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټونه پاکستان تجارانو ته وته انګل کومه کې وکړه خو چې په کونار کې زلزله وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول د خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوریت نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تقوی د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به ولې تطبیق ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی مشته د سیس په باندې تللی په $200 یا په $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سیب چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سوالي دا غو روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنخه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ. خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دوی سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادرات کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات او وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډېر مهم مسله ده. په دې کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجیس په اړه کې دروسته کړی د افغان بزګرانو سره
کافی مرسته کړی. بله د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج ټول مثلا دا وکولې شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټي شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول لوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي پیسې یا د افغانستان توس اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میاشتې 200 ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزاور پله اوستغه به چی ګولې اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په اړه دغه وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکي دا بیا برته منځ نه راځي. هغه زموږ چې امیانه متان دی وی دی کې بی اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره وکي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پیدا وکړي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې ورسره تاسو کوم بل سوال او پیښه تاسو
ته اوس بلې وو
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ اجیریو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډیره میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی څنګه نو په دې خاطر په د ډیری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره شکارو سو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوي ماته دا خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبر دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسیدم اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اوه ساعت کې اوه نیم ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پېښته کوي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي فلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاته تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاص دي ارزو متغ چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي ټول خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ډول جوړ شي خلک باید دلته تفریح وکړي لاړ شي نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو په لکه دغه په لار کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت پېښ شنو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کوي موږ چې په مشوره ورکو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې ورکو سمه شوري نو او ملي
مشوري ورکو چې د افغانستان په ټول عام ولس پکتل مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نول شي وي دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر کشف زموږ محترم خوندې خپل جديد ته عزت ورکړل چې هغه د غلوی په وزله مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او ناس ته چې ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داس خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رغولتانوها په خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاطر تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغه کې مشغول کیږي خو کرا شو د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې د تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنیو پنګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري. کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل کې ايامون بلا تر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو د یو مشور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو. دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماتره وای چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا به امریکا سره جوړوي یا به خارجان سره جوړوي. دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لارې چې وډیر لولار ودا هم موږ د وکولې چې په نوو شپه داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو کې ته لای چې یو ټوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې زه به تای پر ځان سم کړم حرکت نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو. خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغوړي شي د پاکستان په اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې مداري وکړي د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړی څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتہ وي د کده ان شاء الله رښتا وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شی ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر پاپریکې د برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانی سي چې فاش نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سلسل کانټینر رجل کان چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ جوړی نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقعدا ولري هیڅ څوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کثره پرشتہ سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سي ځان ټول سوداګر ته می هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو سره به ورسته شروع کړو. ریاست نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي او هم به د لوی مدنو د اختخاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم ته ولري او هم ته کولای شي چې سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اول پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي پیز سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو ته وکولای شي په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریلی اوسئ مومن صاحب.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بھی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
ځان په غم دی پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دی پوه نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دی پوه نه کړو وز دې لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو د خوبونو نامو یار کیږي د خپل وجود پر هرونو نامو یار کیږي په زولنو کې